السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغلاست وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې دی نن سه شنبه د تلی نه هم نیټه د 2019 میلادي کال د اکتوبر لومړۍ نیټې سره برابر ده زمل علي بشریم تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي ټاکنیز کمیسیونونه وایي چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې له انتخاباتو وروسته په هیواد کې کړکیچ رامنځته کړي د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي ډیر ژر به مخابراتي ستونزې حل کړي تر دغو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن شپه به د ټولو حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د انتقال پروسه بشپړه سي د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس ویلي د سنا مشرف فضل هادي مسلمیار باید د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو معذرت وغواړي او نن چین د کمونست رژیم او یې مکلی زلمانځي افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی وای چې له 413 ولسوالیو انتخاباتي مواد د ولایتونو مرکزونو ته رسیدلی دي ابراهیمی وویل چې یوازې د 16 ولسوالیو مواد پات دي چې د نن شپې تر پایه به ولایتي مرکزونو ته ورسیږي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند وویل چې ټول 15303 مرکزونه ول چې 4900 مرکزونه د انتخاباتو په ورځ پرانیستل شوي ول او 215 مرکزونو ته هیڅوک نه و ورغلي دی وایي کوم ارقام چې موږ ته تر اوسه رارسېدلي تخمیني دي خو ویلای سو چې د لږ تر لږه 4304 مرکزونو کې معلومه سوي چې 2,590,000 کسانو ګډون کړی خو د فراه هرات بدخشان لغمان خوست او ځینو نورو سیمو معلومات لا نه دي راغونډ سوي چې د هغوی تر راغونډولو وروسته به دقیقا معلومه سي چې څومره کسانو په افغانستان کې د انتخاباتو په ورځ رایه ورکړې ده په دوهمه مرحله کې به ټول مواد کابل ته لیږدول کیږي معلومات به د کمیسیون کمپیوټري سیستم ته اچول کیږي او بیا به دا ټول وڅېړل سي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وویل چې دا بهیر به د میزان تر 14 روان وي ابراهیمی وویل چې د دریو ولایتونو کابل پروان او پنشیر مواد په کابل کې د کمیسیون دفتر ته رسیدلی دي د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله ویلي چې د سنا مشر فضل هادي مسلمیار باید د انتخاباتو په تړاو د خپلې وروستۍ وینا په اړه د انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو معذرت وغواړي په یوه ویډیویي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور سوی فضل هادي مسلمیار ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د دې خبرې حق نه لري چې غیر بایومتریک شوي رای نه ګڼي او د کمیسیون د مشر په اړه تهدیدامیزه لهجه باندې خبرې کړې دي اجرایي رئیس د دې ویډیو محتوا ته په اشاره د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د مسؤلینو او کارکونکو په اړه له تهدید ډک بیانونه باید عادي ونه انګیرل سي وایي چېړي او عاملان یې باید محاکمه سي په تخار کې چارواکي وایي چې د خواجه غار او بهارک ولسوالۍ د دولتي ځواکونو په لاس کې دي تخار د ولای والی ویان د جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل چې یوه ولسوالۍ هم په دغه ولایت کې وسوالو طالبانو نه ده نیولې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن پر ټویټر ولیکل چې تخار ته اضافي ځواکونه هم رسیدلي دي رحیمی ولیکل چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو لومړي مرستیالان هم د وضعیت د څېړنې لپاره په تعلقانو کې دي چین نن د کمونست رژیم او یایمه کلیز المانځي په عین وخت کې په هانګ کانګ کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د نشټو خبرونه خپاره سوي دي په هانګ کانګ کې روانو اعتراضونو په چین کې د کمونست رژیم د یایمه کلیز پر مراسمو اغیز کړی دی د چین په دې سیمه کې خلک لا څوونو یو راهیسې د دیموکراسۍ لپاره مظاهره کوي د رپورټونو په حواله د مظاهرو ضد پولیسو نن پر هغوی د وشکو بهونکو غاز پاشلې او ځینې رپورټونه وایي چې پر مظاهره چانو یې ډزې کړې دي د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ خبرې چې په قزاقستان کې په قرغزستان کې د ازادي اروپا ازادي رادیو پر خبريال ایبک ګلچمنوف د ورستی حمله په اړه ازادي څرګندې وشي د سازمان نن لیکلي چې پر ژورنالیستانو حمله غندي او د ژورنالیستانو د فعالیت لپاره باید هیڅ خنډ نه وي پر ګلچمنوف د قرغزستان په جنوبی شهر اوش کې یو شمېر ځوانانو د سپتمبر په 28مه حمله وکړه. په زور یې د هغه د ثبت وسایل، د هغه د ریموټ کنټرول، بې پیلوټه الوتکه، موبایل ټلیفون او نور اسناد ورڅخه واخیستل. کلچمنوف هغه مهال د ازادي اروپا او ازادي راډیو لپاره په یوه تحقیقاتي رپورټ کار کول. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د ارمنستان پلازمینې یروان ته ورسید. یروان ته د هغه تر رسیدو وروسته یو شمېر اعتراض کوونکو د ارمنستان د جمهور رئیس د ماڼۍ مخې ته اعتراض وکړ او په روسیه کې له سیاسي زندانیانو سره یې د ملاتړ نارې وکړې. د ارمنستان په مرکز کې د نننۍ غونډې هدف د ایرویشیا د اقتصادي اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو پراختیا ده. او د ایران وی محکمې نن د هغه هیواد د جمهور رئیس حسن روحانی ورور په 50 کلونو بند محکوم کړ. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی د ایران نیمه رسمي خبري آژانس فارس ته ویلي چې د جمهور رئیس ورور فریدون حسین په 50 کلونو بند محکوم شوی. فریدون حسین په میاشت کې محاکمه سو او د اداري فساد جرم ورباندې ثابت سو. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی فارس ته ویلي چې فریدون شاهی د فساد په یو بل مسله کې هم محاکمه سي، خو نور جزئیات یې نه دی ورکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. ټاکنیز کمیسیونونه وایي هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې له انتخاباتو وروسته په هیواد کې کړکېچ رامنځته کړي.
د شکایتو کمیسیون دا داد ورکوي چې تاسو د رای نه حفاظت کوي انشاءالله.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي ډېر ژر به مخابراتي ستونزې حل کړي.
کوشش روان ده ټیمونه کار کوي تخنیکي د مخابراتي شبکو چې زر تر زره دغه مشکل رفع کړي.
تر انتخاباتو وروسته له شارو څخه د کاندیدانو د کمپاینی پوسترونو پاکولو پر موضوع هم راپور لرو.
د خپل وخت د ختمېدو سره به چې دی دا پوسترونه لري کی اما دی قانون په ځان نه تطبیقوي.
د دغو او نور مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. ټاکنیز کمیسیونونه او مخکښ انتخاباتي ټیمونه وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې له انتخاباتو وروسته په هیواد کې کړکېچ رامنځته کړي. د دوی یو شمېر مسؤلینو نن ازادي رادیو ته وویل چې د 2014 کال د ټاکنو سیناریو به تکرار نسي. په دې اړه نور حال له رحمت الله افغان څخه اورو.
وروسته له هغې چې په ټاکنو کې یو شمېر مخکښو ټاکنیزو ټیمونو د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینې وکړې، ټاکنیز ټیمونه له دغو ټیمونو غواړي چې د ټاکنو د پایلو په اړه قضاوت ونه کړي او پریږدي چې کمیسیونونه په بشپړ دقت رایې وشمیري او کره پایلې اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو مرستیال بیاندې زرمینې کاکړ د سه شنبې په ورځ د دغو څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
زه د افغانستان خلکو ته د اطمینان او داد ورکوم چې هیڅ کله به مخکنی انتخابات تکرار و نشي. ان شاء الله د شکایتو کمیسیون دا داد ورکوي چې تاسو درای نه حفاظت کوي ان شاء الله.
د جمهور ریاست نومان عبد الله عبد الله د دوشنبه پر ورځ په خبري ناشته کې ادعا وکړه چې د ټاکنو غټون کید او ټیم به حکومت جوړ کړي. ل دې وړاندې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړون کې ټاکنس ټیم لومړي مرستيال امر الله صالح ل امریکا غک سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې ل شپې تو تر 80% خلکو د دوی په ګټه رائے کارولې دي. د دغو دواړو ټیمونو دریځونه خلک داسې مهال اندېښمن کړي چې په 2014 میلادي کال کې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جمهور ریاست ټاکنې کړکېچ ته ولاړې. بلاخره د امریکا د متحده ایالاتو د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب دغه ستونزه هواره سوه او د ملي وحدت حکومت یې رامنځته کړ. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د نوماندانو له وخت مخکې وړاندې قضاوت په اړه قانون ساکت دی، خو نوماندان دې پریږدي چې کمیسیون د رایو د پایلو په اړه تصمیم ونیسي. د دغه کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله هغه وایي له قانوني پلوه د ټاکنو له کمیسیون پرته هیڅ بنسټ د پایلو د اعلان صلاحیت نه لري. ټاکنیز ټیمونه چې د عمل کوي دوی پورې اړه لري، خو موږ غواړو هغه څرګندونه چې اما افکار مخشوشوي او د کمیسیون په کارونو اغیز لري مخنیوی وسي.
اینا جلوگیری بکنن.
په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم وایي چې د بحران پلویان نه دي او د انتخاباتي کمیسیونونو د شفاف اجراءاتو په تمه دي. د دغه ټیمویان بشیر احمد تینج وایي
ما منتظر اجراءات بی‌طرفانه کمیسیون.
هغه وایي موږ د کمیسیونونو د بی‌طرف اجراءاتو غوښتونکي یو. سو غیر بایومیټریک رایه له سیستم نه وویستل سي، بیا هغه وخت د پایلو اعلان به افغانستان نور هم ثبات خواته سوق کړي،
استقرار بیشتر مسیر میته.
بل خود محمد اشرف خانی په مشه د دولت جوړون کی ټاکنیس ټیمویان رضوان مراد هم ورته نظر لري. هغه وایي د 2014 کال وضعیت په تکرار نسی چې بهرني او کورني دلایل لرل. کمیسیون د خپل کارونه پر مخ یوسی او ډاډه يم چې د کار پایلې به ټولو ته د منلو وړ وي. د محل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو په چړلو او مرکزی سرور ته په انتقال بوخته. ټاکل شوی چې د ټاکنو لومړۍ پایلې د میزان په 20مه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه اعلان سي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په 16مه نیټه اتر سره سوي.
آزادی خبری مجله اوری.
تاسی آزادی رادیو اوری. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکوي که نوماندان خپل کمپاینی پوسترونه له شاره لري نه کړي جریمه بسي. دغه کمپاینی پوسترونو کابل شاریانو ته هم ستونزې پیدا کړي دي. د قانون له مخې له ټاکنو وروسته باید ټول کمپاینی پوسترونه له شاره ټول سي. ناجیه ساپی راپور لري.
د کابل خار په بیلابیلو برخو کې لا هم د کاندیدانو کمپاینی پوسټرونه تر سترګو کیږي. یو شمیر کابل خاریان په دې اړه بیلابیل انتقادونه لري.
نوم یې فرید الله ده. سم چې موږ وینو د کابل خار په زیاتو ساحو کې حتی د برق په خوایو او په زیاترو ساحو پوسټرونه اوس هم لیدل کېږي. دا کاملا د قانون خلاف دی او باید دوی د شروالي لخوا جریمه شوي وای، خو متاسفانه تر اوسه داسې کوم کار نه دی شوی او نه ترسره کیږي.
زه مال ما د کارتنو ساحې اوسیدونکی ټول هغه زورواکي دي چې بس دې قانون په ځان نه تطبیقوي. دا خو دوی ته ټاکلی وخت ورکړی چې تر د خپل وخت ختمېدو سره باید چې دی دا پوسټرونه لرې کړي، اما دې قانون په ځان نه تطبیقوي.
زما نوم نعمت الله ده، مسلک مې سیول انجینري ده. نورې دغه پوسټر لیدلی هغه نه په دې لوحو یا د سړکو په سرونو په سرو یا په واټونو کې لګولي دي. دا د نورې په خپله باندې لرې کړي، په دیوالونو باندې دي، په لوحو باندې دي. نو دا دی په لری کې په خپل دی دوی لری کې چارواکي دي ته ما مجبورې سي بیا دوی په زور لری کې یو پلان خسته مشکل پیدا کړ. دا اوس مخامخ مقدار دا پوسټر خاري کې ډېر غټ بورډ لګېدلې ده. دا یو مزاحمت او مشکل ده.
خو د کابل خاروالي وای د خاروالي مامورین له خار څخه دغه پوسټرونو پر ټولولو بوختي. د کابل خاروالي ویاندي نرګس مومند آزادي رادیو ته ویل
کابل خاروالي مجبور ده چې د مشخص ساحونه د کار د بلبلډونه راټول کړي چې فلحال هم د موږ د کار جریان لري او د دغه دوه درې ورځو شاوخوا راهیسې موږ په بیلابیلو ناحیو کې، البته په دغه دوه ویشتو ناحیو کې د مختلفو ځایونو نه هغه مختلف بلبلډونه چې مختلفو ساحو کې نصب شوي دي هغه موږ راټول کړي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویانده شیما عالم سروش وایي د قانون له مخې کاندیدان باید له ټاکنو وروسته تر 20 ورځو پورې خپل عکسونه له خارو نو لری کړی.
افراد اشخاصی که کاندیدان
د قانون لمخې کاندیدان باید له انتخاباتو 8 ساعته مخکې، یعنی د سکوت پر مهال، باید د رای ورکونې له مرکزونو او له ټاکنو وروسته 2 ورځې وخت لري چې خپل تبلیغاتي پوسټرونه لری کړي. کاندا انتخاباتي سرغړونه ده او شکایتونو کمیسیون باید اقدام وکړي. له بلې خوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی وایي هغه کسان چې د طرز العمل خلاف کار کوي هغوی به له 50 تر 100 افغانیو پورې جریمه شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د شنبې په ورځ د میزان په 16مه ترسره شوې. د دغو ټاکنو لپاره 18 نوماندان و چې د رای ورکونې مرحلې ته یوازې 14 کسان پاتې شول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
تاسی ازادي رادیو اوري د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم وای ولسمشریز انتخابات په لومړی پړاو کې ګټونکې نه لري. د دغه ټیم مشر رحمت الله نبیل نن ازادي رادیو ته په دې اړه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په انتخاباتو کې د شفافیت ټینګښت یو حتمی امر دی. هغه وویل د انتخاباتو د پایلو په اړه له وخت مخکې اعلان ښکاره سرغړونه ده او هیواد ناورین طبيعي. واصل وصال نور حال راکوي.
د عدالت او امنیت د انتخاباتي ټیم مشر رحمت الله نبیل د دولت جوړونکو او ثبات او همپلن د ټیمونو برعکس ټینګار کوي چې د میزان د شپږمې ولسمشۍ ټاکنې په لومړی پړاو کې ګټون کې نه لري. ښاغلی نبیل د سه‌شنبې پورس په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې د افغانستان خلکو د ګڼو غوښونو په منلو سره رای ورکړي او درغلې ورته په هیڅ صورت د منلو نه دي. رحمت الله نبیل د سپینو او تورو رایو پر بلوالی ټینګار وکړ او ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د دوهم پړاو ټاکنو لپاره چمتووالی ونیسي.
با معلوماتي کې داریم او ساتي تقلب را کې میبینیم
د وی کوم معلومات چې موږ لرو او د درغلې او کچه چې وینو د ټاکنو لومړی پړاو غټون کې نه لري. د انتخاباتو شفافیت باید ټینګ شي. د انتخاباتو کمیسون باید د شفافیت له ټینګښت وروسته دوهم پړاو ټاکنو ته چمتووالی ونیسي.
ثابت بسازه کی میتونن انتخابات شفاف برگزار کنن.
دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم او د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم په انتخاباتو کې د بریاو اعلانونه کړي او ویلي دي چې انتخابات دوهم پړاو ته نه ځي. خو د عدالت او امنیت ټاکنیز ټیم مشر وایي چې له وخت مخکې د انتخاباتي ټیمونو لخوا د بریاو اعلانول هیواد ناورین ته بیایي. دا شند ګلبدین حکمتیار په مشه د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم له انتخاباتو مخکې ویلو انتخاباتي درغلې به دوی اړ کړی چې بیرته څنګه تلار شي. دغه انتخاباتي ټیمونو د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه غوښتي چې له هرې ممکنه لارې د شفافیت ټینګ کړي. خغله نبیل جاتوی چې پرته له بایومټریک رای ورته د منولو ندی او په دغه بهیر کې زورواکي پرته له شخړې بل غټنه لري. خو د نوموړي د خبرو برعکس د افغانستان د مشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دې جرګې د شنبه ورځې په عمومي ناسته کې ویل چې غیر بایومټریک رای هم باید وشمیرل شي.
بل دوستان نه میوارد چې خبرات کمیسون مشر وي دي چې بی بایومټریک رای شمارل کیږي نه دي په پلان به شمارو. تلاش د خلکو خصنه او خصه ده د خلکو حق ته څنګه خوري.
اجرائیه ریاست دی ویلامی په خبرولو سره د خاغلی مسلمیار د سرګندونې غیر مسولانه او غوخونکو بلل دی ویل دی هیڅوک د حق نه لري چې د انتخاباتي کمیسونونو مسولین او کارکونکو وغوخي. په دغه ویلامی کې ویل شوی چې خاغلی مسلمیار د خپل د غوخ ژر تر ژره بیرته واخلي او د انتخاباتو له کمیسون څخه د ژر تر ژره بخنه وغوړي او عدلي او قضایي بنسټونه دي دغه موضوع تعقیب کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له دې وړاندې ویل دي چې شاوخوا 2500 ټاکنیز درغلې ثبت کړي دي او په خبره دغه درغلې به په جدي توګه وڅېړل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د شفافیت د ټینګښت ډاډ ورکړی دی. د دغه کمیسون د وروستیو معلوماتو له مخې په دغو انتخاباتو کې له 2.5 میلیون څخه زیاتو کسانو ګډون کړی دی. محمد واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې اتراوي د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو کې به ډیر ژر مخابراتي ستونزې حل سي. د دې ادارې چارواکو ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د کندوز په ګډون په تخار او بدخشان ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو ځینې سایټونه لمنځه وړي چې په نتیجه کې په دغه سیمو کې مخابراتي خدماتو په ټپه ولاړ دي. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
افغان مخابراتي شرکتونه د پان او پړنګ ترمنځ وسلوال ترې د فعالیتونو د بندیدو او حکومت ورته د کاري جوازونو د اخیستو غواښ کوي. ځینې سرچینې د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي په تیرو دریو ورځو کې په یو شمیر شمالي په ځانګړي ډول بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري دیرش مخابراتي سایټونه او بګبونونه سوځول شوي چې خصوصي مخابراتي شرکتونو ته یې نږدې 15 میلیونه ډالره زیان اړولی دی. دغه سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل بګبون سیستم د مخابراتي شبکو د ملا د تیر حیثیت لري چې د یو بګبون د منځوړلو لامل په څو ولایتونو کې مخابراتي خدمتونه په ټپه درېدلای شي. دی وایي که حالت دغه سي دوام وکړي ویره ده چې خصوصي مخابراتي شرکتونه چې په دې هیواد کې نږدې 2.1 میلیارد ډالر پانګونه کړي خپل فعالیتونه بند او خپل پانګې به بهر ته ولېږدوي. دغه سرچینه دغه شان وایي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د وسلوالو مخالفینو لوري یو مخابراتي پایا لمنځوړل کیږي چې د هرې پایې قیمت له 40,000 ډالر نیولې تر 1,00,000 ډالر رسیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هم په دې اړه اندېښنه لري، خو وایي پانګوال باید په یو جګړیز هیواد کې د پانګونې پر وخت دغه شان خطرونه پر ځان ومني. د دې وزارت رسنی سلاکار شیرشاه نوابی ازادي راډیو ته وویل
کچیر تاسو په یو بهرانی هیواد کې چې څنګه څنګه کوي هغه کې تاسو بیا ریسک منیجمنت هم کولای شئ. کچیر مخابراتي شبکې قد کېږي دا موږ د طالبانو څخه بیعت کوو مخامخ، نو دا په دې معنی ده چې
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له ولسی وګړو غواړي چې په خپل سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې د ټولګټو پروژو له تخریب نه لاس واخلي. د دغه وزارت رسنی سلاکار دغه شان وایي چې دوه ورځې وړاندې وسلوالو مخالفینو د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې نوري فایبر هم د چاودنو په وسیله الوزول چې لامل یې په یو شمېر ولایتونو کې انټرنیټي خدمتونه په ټپه ولاړ دي. خو وای د دوی تخنیکی ټیمونه سیمه ته رسیدلی او جربای ورغوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو 100 ورځو کې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د غواخونو او د مخابراتي شرکتونو د سایټونو د تخریب لامل مخابراتي فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په همدې حال کې د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم یا اترا اداره وایي چې په کندوز، تخار، بدخشان او سمنګان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لوري د تخریب شوی او مخابراتي سایټونو او بګبونونو د جوړیدو چارې روانې دي او ډیر ژر به په دغه ولایتونو کې مخابراتي خدماتونه بیرته پایل شي. د دې ادارې تخنیکی مرستیال نقیب الله سیلاب ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یادو ولایتونو کې ځینو مخابراتي شبکو فعالیت پیل کړي خو د پخوا په شان معیاري نه دي.
خې خدمات نو ولکته ول وس خوشبختانه شبکې یو څه بیرته خدمات شروع کړې دي. د کیفیت مشکل به کېدای شي یو څو ورځې پوري وي او کوشش روان ده ټیمونه کار کې تخنیکی د مخابراتي شبکو چې زر تر زره دغه مشکل رفع کړي، فایبر بیرته وصل سی او هغه سایټونه چې تخریب شوی دی هغه بیرته نورمال سی.
ل دې وړاندې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلی و چې د وسلوالو مخالفینو د غواخونو لامل د هیواد په 13 ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي چې د سیمې اوسیدونکو لامل لګنو ستونزو سره مخ دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. په کندهار ولایت کې 500 کورنیو د شاتو د مچیو روزنه پیل کړې ده. دغه کورنۍ وای د شاتو مچیو له روزنې څخه ترلاسه کېدونکي اواید به له اقتصاد سره مرسته وکړي او د مچیو د روزنې صنعت به هم په دې ولایت کې پیاوړی شي. په کندهار کې د کرنې وزارت استازي وای د مچیو د صنعت د ودې لپاره په دې ولایت کې د مچیو د یو شمیر نور فارمونو د جوړولو پلان هم لري. صادق رښتینی نور حال راکوي.
محمد صابر لتیرو څو میاشتو راځي د کرنې وزارت له لوري د ورکول سو شاتو د مچیو پروزنه بوخدي. دای چې د خپل کور په باغچه کې د شاتو د مچیو روزنه او ساتنه کوي ورڅخه د ترلاسه کېدونکو شاتو اواید ته هیله مندي.
د پامکاری ولدی کومکه مور سره د شهر کندهار د شهر د زراعت خلکو سره کړی دي. ان شاء الله دا خونو اول دوار زراعت ډیره ګټه لري. نو کوم زراعت باندې کوم ګلان دي د مچی پر کښینه نو وته ډیره کوي کیه سمیه او په زیرمه کې مور ته اصل عمره کې مور د خوراک لپاره.
د محمد صابر غوندی 500 نوري کورنۍ هم د محل په خپل کورونو کې د شاتو مچی پروزنه بوخدي. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د شاتو د مچیو د روزنې د صنعت د ودې او د کورنیو د اقتصادي جوړونې په موخه د 500 نورو کورنیو لپاره هم د ورته فارمونو د جوړولو لپاره پلان لري. د کرنې ریاست د ترویج مدیر انجینر محمد الله خان وایي چې
د شاتو مچیو روزنه اسانه خو عاید زیات دي.
دغه مچي مو خلکو ته بده خاطر ورکه چې ډیر زیات خلکو د فارم جوړولو غوښتنه کړې و، نو بده خاطر موږ دغه پروژه دوی ته منزور کله اوس مو توزیع کله دوی نورې پروژې مراتلون کې دي. په سخ کال کې چې ور یې کو موږ اولیت خو کسانو ته ورکړی دی چې څو مچۍ خراب نه شي، چې دوی دوه کاله د مچیو د روزنو په اړه تجربه ولري او برحاله فارم ولري تر څو دغه د هغوی سره یو څه کومک کوشه. ته کدا څه کسانو چې مشي درلود ماشينونه نه درلود سامان نه درلود، نو دغه فارمدارانو سره زموږ یو کومک و ترڅو د فارم نور هم مخته ولاړ شي.
په کندهار کې د محلي وسلطبه د شات فارمونه شتون لري چې اکثره خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي. مسؤلین یې تولیدات د کورنوي او باندنوي مارکیټونو پر معیار برابر بولي.
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. لازدی رو سر و سی او ترنو رو زر در افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ریاو اوس هم یو بهرنی موضوع په داسې حال کې چې چین نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کمونیستي نظام د ټینګښت او یایمه کلی زلمانځي په هانګ کانګ کې مترزان د حکومت پر ضد نور مظاهرو ته تیارای نیسي. څو دا مراسم تر سیوري لاندې راولي. فریبا ظاهر راپور راکوي.
پیکینګ غواړي دا ورځ نړیوالو ته د ملي وحدت او قوت د سمبول په توګه وشي. په دې ترڅ کې اورلوبي، هنري او سپورټي نندارې او د ډونګ فینګ یو څلوېشت په نوم د لویو وچو ویشتونکو یو توغندي په ګډون پرتمین پوځي پریډ په پام کې دی. ټول پروګرامونه چې شاوخوا سلو زرو کسانو ګډون پکښې درلود په ډېر منظم ډول ترسره سول. زرګونو ګډونوالو د چین بیرغونه رپول او جنګي جټ الوتکې والوتې. بلاخره داسې پوځي پریډ چې پیکینګ د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت معرفي کې ترسره سو. دې مراسمو ته د نورو هیوادونو مشران نه و بلل سوي، خو بهرني سفیرانو ګډون درلود. د هانګ کانګ سیمه ییز حکومت بیا د پیکینګ د مراسمو د نه ګډوډۍ په هدف په دې ښار کې مظاهرو ته اجازه نه ده ورکړې. هلته له نږدې څلورو میاشتو لاریونونو او نشته ورسته د نورو پراخو اعتراضونو لپاره تیاری روان دی. په هانګ کانګ کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په بې ساري ډول پر تګ راتګ بندیزونه لګول سوي دي. په دې ځای کې دیوالې خندونه ایښودل سوي، دوکانونه بند دي، په ښار کې ډېر پولیس ځای پر ځای سوي دي. دا تیاری د دې لپاره دي چې د خلکو مظاهرې په پیکینګ کې د کمونیستي رژیم د ټینګښت د اویایي میکلیز مراسم تر سیوري لاندې رانولې. د ښار چارواکو د موټرو تمځایونه او لوی پلورنځي تړلي دي. حتی هغه مهم ځای چې په تیرو اولسونیو کې د اعتراض کوونکو د راټولېدو لپاره ځنګړې سوی و نن بند و. د مظاهرې د چین محکمو ته د مجرمینو د بیرته سپارلو د لنجمنې لایحې پر وړاندې له مخالفت څخه پیل سوي دي، خو د پراخې ډیموکراسۍ او د پیکینګ د هغو اقداماتو د مخنیوي له غوښتنو سره یې دوام وکړ چې مخالفین یې د برېټانیا په دې پخوانۍ مستعمره کې د چین لاسوهنه بولي. چین تر امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی. د یو شمېر لویدیځو سیاستوالو په ګډون ځینې منتقدین د ولسمشر شي جین پینګ پر ادارې انتقاد کوي چې په دې هېواد کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي. په ځانګړي ډول د یوه مسلمان اقلیت اویغورانو سره د چین د حکومت چلند انتقادونه راپورته کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګرانو اوریدونکو، اوس هم له هغو پیغامونو څخه یو څو درته لولم چې تاسو ازادي رادیو ته رالېږلي دي. ښاغلی جعفری لیکلی د عبدالله عبدالله د کامیابېدو خبرې حالات بحران ته بیایي. البته د خپل نظر دی. عزیز زابلی له زنجیر څخه لیکلی دی. حمدالله محب د نیویارک په غونډه کې له پاکستان سره د ډیورنټ پر سر د پاکستان د سرغړونو په حق له خپل شکایت ثبت کړی دی. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکلی دی. میر احمد صافی او ملالی بشیر ته سلام. وعلیکم سلام. او صافی صاحبم وعلیکم سلام درته وایي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی ولسوالۍ څخه لیکلی دی. په اوروزګان کې له طالبانو څخه هیله کوي چې د شری واکسینونو ته اجازه ورکړي، ځکه دا یو خطرناک مرض دی. راز محمد ریاض له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلی دی. د مخابراتي شبکو د بندیدلو پړه موږ د مخابراتي شبکو پر مسؤلینو اچوو، ځکه چې مخابراتي شبکو مسؤلین خپل فعالیت په سمه توګه نه اجرا کوي. او سمیع الله حلیمی تندر لیکلی دی چې د پاکستان حکومت دی د افغانانو لپاره ویزې بیرته خلاصې کړي، ځکه چې په هیواد کې ګڼ شمیر ناروغان غواړي پاکستان ته ولاړ سي. سمیع الله حلیمی تندر همداراز په بل پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلی دی چې د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې د افغان بی سیم 4G انټرنیټي خدمات فعال سول. سلام جمشید لیکلی دی دغه خبرونه زده زابل په شینکی ولسوالۍ کې په اف ام څپه اورم، زما اوشکې له کنټروله وتلې دي، رښتیا هم چې زموږ ماشومان ډیر دربدره سوي دي. اوس هم د پښتو خبری مجله پای ته رسیدلې ده. د دری خبری مجلې لپاره زما له همکار مصطفی سرور سره اوسی. سرور صاحب سلام.